8 صبح وقت کابل شد. اجمل اندر استودیو تو بشنیم که چی ها دارن در این برنامه. مهربانی.
ډیر زیات مننه جاوید نیمی، قدرمنو دوستانو ته د سلام پوړاندې کولو سره دوستانو په دې خبرونه کې د خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رډیوي مجلې ته ځنګل شوې، خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو. پیل خبرونه کوو. دا پاکستان حکومت له افغانستان سره د خو اړیکو په ساتلو ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د 15 مشکوک کسانو یو ویډیو خپره کړه چې ویل کېږي د داعش ته وسلوالې ډلې غړي دي، او پاکستانی پولیس وایي پر یو شمېر کوچنیانو د جنسي تیری او د هغوی د ویډیوي فلمونو د خپرولو په تورې 15 نور کسان نیولي. د پاکستان حکومت له افغانستان سره د خو اړیکو په ساتلو په دې هیواد کې د سولې له هڅو سره همکارۍ ته پر خپل تعهد ټینګار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه چې پرون خپره شوه وایي افغانستان او پاکستان رونه هیوادونه دي او له تروریزم سره په مبارزه کې به ملګري وي. دا خبر پاڼه د افغانستان د ولسمشر د پرونیو خبرو په ارتباط خپره شوې. ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان حکومت باید د طالبانو مرکزونه بند کړي او د هغوی د فعالیت مخنیوی وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا هیواد د تروریزم ستر قرباني دی او په کابل کې وروستي تروریستي بریدونه یې په شدت غندلي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د 15 مشکوک کسانو یو ویډیو خپره کړه چې ځان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش غړي ګڼي. د ملي امنیت ریاست پر فیسبوک د دې ویډیو ترڅنګ لیکلي چې دا کسان له پاکستان نه راغلي او په وروستیو کې په ننګرهار کې نیول شوي. دا ویډیو په اړه کومې بلې خپلواکې سرچینې څه نه دي ویلي. د ملي امنیت ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې پر افغانانو غږ وکړ چې د هغو تبلیغاتو تر اغېز لاندې دي نه راځي چې د دې ادارې په وینا دښمنانې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. بلخوا د کابل په شمال کې د درې ولایتونو د مدني ټولنو غړي یو ګډ زون جوړوي. دوی پرون د کاپیسا په مرکز محمود راقي کې غونډه وکړه او په خپلو کې د همکاریو پراختیا مهمه وبلله. په پنجشیر کې د مدني ټولنې مشر محمد حکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل
تاثیر بسیار فوق العاده داره. بالای کسایی که بیشتر جامعه مدنی ستیز
دی وای داسې غونډې پر هغه کسانو چې د مدني ټولنو د فعالیت مخنیوی کوي فوق العاده اغېز لري. موږ غواړو چې په پنجشیر، کاپیسا او پروان کې خپلې اړیکې خپلو کې پراخې کړو. په محمود راقي کې د غونډې ګډونوالو د یو زون رامنځته کېدل مهم وبلل، څو په کاپیسا، پروان او پنجشیر کې د مدني ټولنې د فعالیتونو پراختیا ته زمینه برابره کړي. د فراه د خاک سفید ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکو پرون د دې ولسوالۍ د ولسوال پر ضد اعتراض وکړ. دې خلکو پر ولسوال د زور زیاتي تور لګولی او ادعا یې کړې ده چې د ولسوال پلویانو په وروستیو کې د سیمې دوه اوسیدونکي وژلي. اعتراض کوونکو له حکومته د مرستې غوښتنه کوله، خو د خاک سفید ولسوال پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ازادۍ راډیو ته یې ویلي چې وسلوال طالبان په سیمه کې د خلکو په وړاندې داسې زور زیاتی کوي. د عراق په ختیځ کې پرون لږ تر لږه 40 تنه په دوو بومي چاودنو کې ووژل شول او 30 تنه زخمیان شول. روغتیایي کارکوونکي وایي چې پرون د دیالې ولایت په مرکز کې چاودنه ډېره خونړۍ وه. پولیسو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا حمله په یو مارکیټ کې چې خلکو سودا کوله وشوه او لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول. دوهمه حمله د قنعان په نوم په یو بل کلي کې وشوه چې 8 تنه پکې ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو د دې حملې مسؤلیت اخیسته دی. د پاکستان پولیس وایي پر یو شمېر کوچنیانو د جنسي تیری او د هغوی د ویډیوي فلمونو د خپرولو په تورې نور 15 کسان نیولي. له دې سره د پیښې په اړه د نیول شوو کسانو شمېر 12 ته ورسېده. د قربانیانو مدافع وکیل لطیف احمد سارا پرون وویل چې یو 25 کسیزې ډلې پر 200 ماشومانو جنسي تیری کړی او ویډیوي فلمونه یې خپره کړي. د پاکستان سنا پرون په یو پریکړلیک کې دا پیښه وغندله او د عاملینو د محاکمې غوښتنه یې وکړله. د بشري حقونو د څارنې ډلو پرون د اذربایجان پر حکومت غږ وکړ چې په باکو کې د یو خبریال د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د تېرې شنبې په ورځ په باکو کې یو خبریال د خلکو د یوې ډلې لخوا ووهل شو چې وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د بشري حقونو لږ تر لږه 12 مدافع ټولنو ویلي چې د دې خبریال وژل کېدل څرګندوي چې د هغه کسانو چې د مخالفت غږ وچتوي له سخت ګواښ سره مخ کېږي. او روسیه خبر ده چې د روسیې اقتصاد دروان میلادي کال په دوهمه روبه کې د تیر کال په مقایسه 3.6% رالویدلې. د روسیې وی حکومتي ادارې روستات پرون د دې هیواد اقتصادي وضعیت د سرنګوالي په اړه د خپلو څېړنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. د روسیې په ناخالصو کورنیو تولیداتو کې 3.6% کې کموالی ثبت شوی. دا به د دې هیواد لپاره په تیرو شپږو کلونو کې تر ټولو ټیټ رقم وي. حکومت مخکې د 3.4% کمیدو وړاندوینه کړې وه. د تیلو د نرخ لویدو او د اوکراین په چارو کې د لاسوهنو په ځواب کې د غربي هیوادونو بندیزونو د روسیې اقتصاد ته ضربه ورکړې ده. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ یو پانه کې هم کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، نن د سې شنبې ورځ ده او عموما د سې شنبې په ورځو د 8 بجو د خپرونې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو مخکې له دې نه چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو، څو رپورټونه راخلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي موږ له افغانستان سره د ورور هیواد په توګه د ښو اړیکو ساتلو ته متعهد یو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې چې د ولسمشر اشرف غني تر څرګندونو 2 ساعته وروسته خپره شوه، ویلي چې افغانستان او پاکستان ورونه او ښه ګاونډیان هیوادونه دي. په دې اړه به نور جزئیات له فرشتي جلال سي واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو پر ملاتړ ټینګار کړی او په دې هیواد کې د تروریستي حملو له قربانیانو سره یې په غم کې ځان شریک ګڼلی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پر پاکستان تور ولګاوه چې د جنګ پیغام ورستوي، د تروریستانو د روزنې او بم جوړولو کمپونه ساتي. ولسمشر غنی په کابل کې خبری کنفرانس ته وویل
که د پاکستان ظرفیت د دې نه وي طالبان مذاکرې ته راوړي، دا ظرفیت خو لري چې دوی فعالیتونه بند کړي، دفترونه یې وتړي، دهشتګران محاکمه کړي، مجروحینو ته د شفاخانې د تګ اجازه ورنه کړي.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او زیاتوي چې پاکستان د تروریزم د ستر قرباني په توګه د افغانانو په درد ځان خبر غنی. په خبر پاڼه کې دې ته اشاره شوی چې په ورستیو کې په پاکستان کې 8000 کسان د تروریستي حملو قرباني شوې دي. پاکستان یو اربیا په کابل او نورو سیمو کې ورستي تروریستي حملې په شدت غندلې او افغانانو سره په غم کې ځان شریک کړندای دي. خبر پاڼه وایي لکه څنګه چې صدر اعظم نواز شریف د می په میاشت کې کابل ته په خپل سفر کې سرګند کړه، اسلام آباد د کابل دشمنان د ځان دشمنان غنی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې دا هیواد د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغانستان ملګری دی او یو اربیا پر خپل د تعهد ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د پاکستان پر صدر اعظم غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. ولسمشر غنی وویل افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ډیپلوماتیک روابط لري، خو یو هیواد د بل په وړاندې نا اعلان شوی جنگ پیل کړی دی. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست یو ویډیویي فلم خپور کړی چې په هغه کې د 50 تنو وسلوالو چې د اسلامي دولت پر نوم د وسلوالې ډلې یا داعش غړي ګڼل سوي دي خبری خبری کړی دي. داسې ویل سوي دي چې دا کسان د پولې له پورې غاړي افغانستان ته د جګړې لپاره راغلي وو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې دغه ویډیو پر فیسبوک خپره کړې ده او وایي چې دا کسان په ورستیو کې په ننګرهار کې نیول شوي دي.
د پاکستان د اورکزو ایجنسی د خیبر پختونخوا اوسیدونکی وم، د مشر حافظ سعید دی. هغه اوس دهشت وخته سره د نورو ټولو قمندانانو دلته زه اوس نماینده یم.
زه عزیزالله نومیږم، والد خیال محمد، پاکستان کورم ایجنسی اوسیدونکی. اوس ما یو ملګری اوسم، ما نومیږي غم سره، ما زنګ وویل وزه راشه دهش ته بس مرکو کې اما سره ملا شو.
د دې ویډیو اعتبار د خپلواکو سرچینو لخوا لانه دی تایید شوی.
بلخوا په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال ډاکټر محمد تقی وایي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی چې پرون کومې څرګندونې وکړي دا د افغانانو په استازیتوب یوه ناروا او باید شوې وای. فرشته جلال زئی له ښاغلي تقي سره چې د پاکستان او افغانستان پر اړیکو مقالې او تبصیرې لیکي مرکه کړي او په پیل کې ځینې پوښتنه کړي چې د ولسمشر غنی په وینا کې د ده په نظر اساسي ټکي څه.
ډاکټر صاحب خو د خپل اړخه ډېر محنت وکړو پاکستان سره د اړیکو سمولو او اړیکې هموارولو لپاره. بیا د ډاکټر صاحب یو تمه دا وه چې که چېرته د نوې اوس طالبانو کې د قیادت تبدیلي ده هغه د پاکستان سیمې باندې ونه شي هلته ونه شي. خو تاسو ولیدل چې شوراګانې وشوې کوټه کې کوچلاک کې ناستو خلک وو، پېښور کې شوراګانې وشوې، اسلام آباد کې خلک پنډۍ خوښه اورېدل ګرځېدل. نو دا ټول د طالبان قیادت پاکستان کې داسې کلاو آزاد ګرځي. نو دا د افغانستان د امن لپاره خو دا کار نه دی، دا خو پاکستان لړخه بالکل یو دوکه وه. دا خو ډاکټر صاحب لپاره داسې مشکله صورتحال و هغې دا پوزیشن نه اخېستو چې کومې نن واخېستو، نو د هغې لپاره د افغانستان کې سیاست کول به ګرانه شوې وه. دا خو د افغان یو آواز دی، د هغې یو چغه ده، یو پکار دی. نو دا خو لا محاله به راتلو دي.
نو ډاکټر صاحب، ولسمشر مخکنی حامد کرزي کلونه کلونه دا خبرې کولې، د جمهور رئیس اشرف غنی خبرې څه فرق لري د پخوانیو خبرو سره؟
زما خیال دی چې ډاکټر صاحب یو خو به ذاتي سطح باندې به داسې هارت بروکن به وي، د هغې سره یو لویه دوکه شوې ده. دویم خبره دا ده چې افغانستان دپاره دا شی ښه نه دی، بالکل ښه نه دی. اوس دا د پاکستان پالیسیو کې تبدیلي راوستل، افغانستان په خپل زور باندې زما خیال نه دی چې پاکستان په پالیسیو کې دا تبدیلي راوستی شي. پوزیشن داسې دی چې پاکستان او د هغې انډیوالان طالبان چې کوم دي، هغه په کمزورې ګراونډ باندې دي. په داسې حالاتو کې لوی ډیپلوماټیک انیشیټیو پکار دی. ډاکټر صاحب غنی دی هغه چارج لیډ چې کوم ریجنل او انټرنیشنل قوتونه دي، هغې ته دا خپل کیس بالکل وړاندې کړي چې موږ خو د خپل لړخه هر قسم کوشش وکړو، حجت تمام کړو، هغه اتمام حجت هغې وکړو. اوس نړیوالو قوتونو ته خپل کیس وړاندې کول پکار دی، ډېر پر زور طریقه باندې.
ډاکټر صاحب، ما مخکې د دوو افغانانو کارپوهانو سره خبرې وکړې، دوی وایي چې افغانستان باید رسمن جنگ اعلان کړي. تاسو په دې انتخاب څه فکر کوي؟
دا به یو لویه غلطي وي. افغانستان ته اوس پورې زما خیال دی چې دنیا دا خبره ښکاره ده که ګامونه دنیا نه دي مغستې، بیا هم افغانستان مظلوم ګڼل کېږي. که د جنگ اعلان وشي بیا دا به خبره برابري پر سطح باندې بلاړ شي، یو بالکل دا به داسې دوو هیوادونو تر منځ دا مسله به شي. ولې چې دا د پاکستان لړخه اعلانیه جنگ خو نه دی، بالکل افغانستان ته نه دی پکار هغه کارونه دي چې کوم پاکستان افغانستان سره کوي. هغې سره د افغانستان پوزیشن به کمزوریږي، زیاتېږي، نه پاکستان ته لا نور ازادي به ملاو شي، پاکستان نور کلاو کاروایانې کولی شي، هغې ته به یو ایکسکیوز یو جواز به پیدا شي. نو زما خیال دی چې دا افورټس چې کوم زه یادوم، دا ټول ډیپلوماټیک اقتصادي سطح باندې کول پکار دي. دی کې زه جنګي حل نه ګورم.
د سیمې د چارو سیاسي شنونکي او همدارنګه لیکوال ډاکټر محمد تقی و چې تاسو سره د افغانستان او پاکستان په اړیکو او په دې برخه کې د افغان ولسمشر په وروستیو څرګندونو مرکه اوریده. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله
وکړئ. اوس هم د ازادۍ راډیوي مجله اورو.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. دومانیم راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې آرش ننګیال د خپل نوي چاپ شوي اثر په باره کې خبرې کوي.
ماشومان ولې بریالي کیږي؟ ځکه چې ملنګ بابا عالم سړی دی، کتابخانه لري.
ځوانه شاعره وږمه فضلي خپل شعرونه راوروي.
ما نه منګی چې مات شو، مور مې څپېړه راکړه، ویل منګی دې مات کړو، زما زړګی چې مات شو تا ته یې څپېړه درکړه.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ او هنري فعالیتونو ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر په فاریاب ولایت کې د نقاشي نندارتون جوړ شو. د زهرالدین فاریابي مرکز مسؤول عبدالعزیز روفي په وینا، په دې نندارتون کې د یاد مرکز د 120 تنو زده کوونکو آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د سلما بند له اوبو څخه د استفادې او د دې بند د کار د پیل په خاطر د متحد په نوم تمثیلي ټوټه د هرات هنرمندانو ولوبوله. د هرات ولایت اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فریدون فکوری په وینا تیره جمعه د سلما د بند د کار د پیل په خاطر د تمثیل ننداره ګڼ نندارچیان ولیده او خوښه یې کړه. یاده دی وی چې د هرات هنرمندان له یو کال رئیس هر جمعه پر مختلف موضوعاتو تمثیلي نندارې وړاندې کوي چې خلک یې په وړیا ډول ننداره کوي. د کوزی پښتونخوا د پښتو او اردو ژبې شاعر ادبپو او کرکتون کې دانیال تریر له فانی دنیا سترګې پټې کړې. تریر په خپل لنډ عمر کې علاوه دې چې په دوو ژبو شاعري وکړه ګڼ اثار یې له نورو ژبو وژباړل او د کرکتنې په برخه کې منظم کار وکړ. مرحوم دانیال له دوو کلو راهیسې د سرطان په ناروغۍ مبتلا و. تېره اونۍ په کوټه کې وفات شو.
تېره اونۍ د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ شاعرانو په هیواد کې د سولې د تامین او د فرهنګ لور ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر مشاعره وکړه چې ګڼو فرهنګیانو او د ادب مینوالو برخه پکې اخیستې وه. زموږ همکار داود تپان مشاعرې ته ورغلی د راپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
مونږ هنر له کړونو نه وباسي. دا د هغې هنري مشاعرې نوم و چې تېره اونۍ د پکتیا مرکز ګردیز څخه لسګونه کیلومتره لرې ډیورنډ پولې ته څیرمه ډنډ پټان ولسوالۍ کې یوه ډله ځوانانو جوړه کړې وه. په دې مشاعره کې چې د یاد ولایت لسګونه کسانو پکې برخه اخیستې وه د مشاعرې نوم په رښتینی ډول تمثیل شو. د دې مشاعرې د جوړونکو له ډلې څخه محمد تواب تراب وویل چې د دې هڅې څخه یې موخه په یاده سیمه کې د فرهنګ لوري ته د ځوانانو هڅونه ده. د نوموړي په خبره د دوی دا پروګرامونه به همداسې دوام ولري. وخت په وخت به ورته پروګرامونه تنظیم کړي څو وکولی شي د دې ډول پروګرامونو له لارې هم د ځوانانو افکار ورغوي او هم یې هنري ذوق خړوب کړي.
دغه زموږ د 29 کال د فرهنګي خوځښتونو هغه لړۍ وه چې لومړی موږ په سمکنیو کې زموږ ژبې زموږ ژوند ترنامې لاندې او دغه موږ هنر له کړونه او بس دغه دوهم مشاعره ده چې په ډنډ پټان کې د پټان ځوانانو علمي او ټولنیز غورځنګ پر مرسته دا اوس پام کړی مترسره کړه. نو لومړنی موږ کړونو نتیجه یې ښه وه. د ملګرو بیا غوښتنه وم چې دغه سلسله موږ روانه وساتو او انشاءالله خلکو ډاډ راکړی دی. ملګرو ډاډ راکړی دا لړۍ
په دې مشاعره کې ډېرو ځوانو شاعرانو برخه اخیستې وه خو د ګڼو مشاعرو برخلاف پکې په ډېر هنري انداز د سولې د راتګ لپاره دعاګانې د مینې او مینې رنګین خیالونه او ذوقي سندرې زمزمه شوې. د مشاعرې پیل د لنډو ویناو څخه وروسته شفیق الله رنځور په دې رنګینو بیتونو وکړ.
هغه دا صفات راشي لکه سوله هر فاته مې رڼا شي لکه سوله په هغه د بختور کور ودانېږي په نصیب کې به د چا شي لکه سوله او زما زړه ګوره زخمي افغانستان دی زما زړه ګوره زخمي افغانستان دی دا ستا مینه به دوا شي لکه سوله او درنځور څنګ ته کابل په ډول راشي داسې ورکه رانه بیا شي لکه سوله.
رنځور خو د سولې سپینې کوترې والوزولې او د هغې بختورې له ورتګ سره د چا د کور د رڼۍ خبرې وتړلې او ویې ویل چې که هغه بختوره د هر چا کور ته ورشي نو کور ته به یې د سولې رڼا ورشي. خو غلام طاهر افغان بیا شوخي وکړه او اراده یې څرګندوله چې رقیب د طنزیه شاعرۍ په زور توت ته وخېجوي.
ګرانه اوس مې له قبضې څخه وتلی زړه مې ګوره له پردې څخه وتلی ستا د غم عسکر به ګوري پسې کلي طاهر مخکې له ساحې څخه وتلی نور خوشحالی راوړه غم واو لزوا نور خوشحالی راوړه غم واو لزوا زمونږ له زړونه یې سم واو لزوا سترګې دې سمې پدایانې کوي زر کا آشنا ست کرم واو لزوا کله نا کله مې زړه داسې وایي ګرنیټ راواخله سنم واو لزوا
د غلام طاهر افغان طنزیه غزل او بیتونو د سیمې خلک په شیبو شیبو خوشاله او خندونکي وساتل. خو داسې هم نه وه چې په دې مشاعره کې به ځوانان له سنجیدګۍ څخه په تنګ وو. زیارت ګل اسیر یو زلمکی شاعر و چې په ډېر سنجیده ډول یې خپل انځور کړي خیالات داسې څرګند کړل.
فقر غربت مې د ټولنې له کتار باسم دا څوک چې مینه نه کړي آ سړی له خار باسم دومره په زور زور مشلنګ وخې واوړه دومره په زور زور مشلنګ وخې واوړه ستا د بنګړو په
زی دو ترنگ ل ستاره باسم نازن بیتو توای د زلمی تو په خوب دخلو ما د زلمی تو په خوب دخلو ما ته چراغلی نوی زخرو ما ز د دې خار د وسیدو نو ما ز د دې خار د وسیدو نو ما ز خو شدل خوم د غره خوم ایا چې د سخت می پروا نه کړل حال ته مین نو په زړه خوم
اسیر کڅ هم ځان د خار د وسیدونکو په پرتله په غره کې اوسه احساسو خود غرو وسیدون کی صابر شاه ملنګ بیا د ریاض زاید او لسترمنز د عبادت په توپیر خبر وکړه
مونځ مسجد کی کړي وو خیر کو شیخ دریا راته ویل چې تا په څو اصولو مونځ کړي وې ما ویل دعا کې د دې خور ولس په باب او پکې ما د ناموس ته حفاظت په ټولو مونځ کړي وې
مونږ هنر لکړهونو نو باسي مشاعري هر ګډونوال کوشش کاوه چې یو تر بل ښایسته شعر حاضرینو سره شریک کړي د ډېر لوړ معیار غزل او نظم ووایي د ثبوت لپاره د محمد رفیق مهران دا نظم ستاسو په مخ کې ږدو
وړاندې په نوم نظم چې درشو وړاندې دروازې ته لاله خان د لاړه لکور ووته کوڅې ته لاله خان د لاړه
رفیق مهران خود بم په شور کې د وړانګې په منډو رامنډو د ناستو خلکو سا ور لنډه او سترګې وروبلنې کړې خو ولسی شاعر ولی ګل روان بیا د ترنم په ټال کې د خوند تر پلو وزنګولو
غلی وغما فضلی لشپو کلونو رئیس شعر لیکی نو مولی وای لمړی می غزل لیکلی خو وروسته می آزاد شاعری سره علاقه پیدا سو ګوستې آزاد نظمونه لیکم لا غلی فضلی سره می مرکه کړی ده نو مولی د خپل شاعری د پایل په اړه وای
اول د غزل په لیکلو باندې پایل وکړه او غزل می لیکلی وروسته لاغه زما هم د لند شیرونه خوش خوشحال ځکه چې ښه مفهوم لري او ډېر لنډ دی او پس آثار لوستل کېږي نو د ځینې شاعرانو شعرونه مې هم چې ولوستل نو تقریبا ډېر کم وخت مې غزل ولیکل
څنګه مو دلچسپي پیدا شوه په مجموع کې هم له شعر سره بیا آزاد و نظمونه سره
هر څوک ښه شعر نشي لیکلی ځینې کسان دي چې بختور دي او دغه ښه شعرونه لیکلی شي نو یوه ورځ د ژمي ورځ وه او واورم ورېده ښه مې په یاد دي چې څو کالونه مخکې زه فکر کوم یولسم صنف کې وم که لسم صنف کې وم نو هغه ورځ ما یو شعر ولیکل یو فرد مې ولیکل وروسته له هغې دوه شول پکې بلاخره لاس شو بیا مې هغه یو چا ته ښکاره کړو ما وویل چې دا به د چا شعر وي بیا هغې راته وویل چې دا به د رحمان بابا شعر وي حتما د هغې تاثیر وکړه څنګه نو بیا ما هغې ته ونه ویل چې دا ما شعر ما لیکلی دی خو وروسته له هغې به مې چې شعرونه لیکل چا ته به مې نه ښکاره کول بلاخره چې یو ورځ زه د میرمن بهیر ته راغلم او وروسته له هغې دا فرصت ماته پیدا شو چې زه خپل شعرونه ولولم خلکو په مخ کې او وروسته له هغې چې زه بهیر ته راغلم د نورو شاعرانو شعرونو سره هم آشنا شوم همدا ډول ما ستاسو کتاب هم هغه وخت کې درلودو او لوستی مې دی د هغې تر څنګ په نورو ژبو کې مې هم فارسی ژبه کې مې هم لوسی نو ورسله غیز ما هم علاقه پیدا شوه ترسو ما هم خپل ځان وایز مې لوچه زه هم لاند شیرونه ولیکم
تروس بم څومره شاعری کړی یعنی څو کتابه بسل
کتابونه فرق یې مثلا ځینی غیر ځینی کوچنی خو بیا هم که زه خپل شیرونه راټول کوم تقریبا یو خه کتاب ترې جوړیږي که غواړم چې چاپ کم په همدغه وختونو کې خو بیا هم فرصت نه دی شوی چې باید یو ښه لیکوال او شاعر وګوري تر څو هغه شعرونه چې په چاپ باندې ارزي تر څو بیا وروسته له هغې پښیمانه نه شم چې ما دغه ټولګه باید نوی چاپ کړي
لا هم زړه نازړه داسې به وکړو دغه یو څو شعرونه دي واوره نو خلک به پوه شي چې څنګه دی چې چاپ یې کې که نه کې
یو لنډ شعر دی د باران په تمه وای ما تور ببری کللی او پاس اسمان ته ګورم تر څو چې اژه راشنه شي زه د باران په تمه بیا تور باروت وریږي او یو بل هم وای هر شیبه راته شیبې شیبې شي هر شیبه راته شیبې شیبې شي شیبه شیبو کې ضرب کړم کالونه جوړ شي انتظار ډیرو ګوت شو ما اوس حساب هم زده کړلو اوس که مکتب وی زه به کامیابه ومه لاندې یو بل به هم درته ولولم زه چې ماشومه وما لوړ مې خیالونه لرل زه په اسمان لوبیدم ستوري نانځکې وېزما ما ته حساب هم زده کړلو اوس خو مې خیال تر ښوونځي نه رسي زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم
وږمې په لنډو شعرونو کې تاسو په خیال خپله تجربه مو څه ده کومو مسایلو ته باید ډېره توجه وسي
په افغانستان کې خلک هره موضوع په شعر کې راخلي زه هم واقعا هماغه ډول زغه شعرونه چې ما ولوستل د یو چا هیله مثلا د ښوونځي افغانستان ځینې هغه پېښې دي او یا هغه ژوند چې موږ هغه چاپېریال کې کوو په شعر باندې هغې زتمن کوي په لنډو شعرونو کې کولی شو چې په ازاده توګه موږ هغې لپاره ښې جملې لرو او کولی شو چې هغه شعرونه چې تر څو د وزن په قید کې باندې وي او موږ هغې ته فکر کوو چې باید د هغې وزن ښایسته راشي او موږ په خپل ذهن کې خپل ذهن په هغې باندې مشغول کړی وي چې باید دغه شعر ښه وزن او قافیه ولري زه فکر کوم چې لنډ شعر کولی شي چې موږ پرته له دې چې هغه موضوعات ته فکر وکړو کولی شو چې د هغې موضوع ته فکر وکړو خپل خیال او فکر او خپل هغه روانه ژبه پکې وکاروو ما مثلا یو شعر دی د درد ریښې سختې ورځې د بارانونو ژړه پاتې نه شوه چې به باران اوبه کړې هغه اوږدې ریښې په ځمکه کې د درد پاتې دي مثلا نور اجتماعي او هغه موضوعات چې ټولنیز موضوعات دي د هغې تر څنګ مینه او نور شیان هم کولی شو په دغه شعرونو کې په ازاده توګه ووایو
تاسو د موضوع یادونه وکړه چې یعنې هر موضوع موږ پکې راخیستی سو اوله دې نه کوم نور مسایل دي چې ته خپله دلچسپي ورسره لرې فرزند د جوړښت په حساب
زما له نظره په شعر کې درې مسایل ډېر زیات مهم دي یو خیال دی یو هم باید فکر ورباندې وکړو چې یو ښه شی ولیکو د هغې تر څنګ د هغې ژبه چې باید روانه واوسي ولیکل شي خو موږ بیا هم په پښتو ژبه کې ډېره زیاته اړتیا لرو چې که د نور تجربو څخه هم استفاده وکړو فکر نه کوم چې دا به هم بده خبره واوسي
وږمې او څو نور شعرونه دې هم راته ووایه
ولې نه په سترګو وای ما نه منګی چې مات شو مور می څپېړه راکړه ویل منګی دې مات کړو زما زړګی چې مات شو تا ته یې څپېړه درکړه بل هم چې غنوانې دی ستا نظر د رباب په تار کې هره شیبه خیال زنګوم او ستا د سترګو هغه نظر ته ګورم چې دې پخوا ورته کتلی وو ته زما کور ته د شمال او شیګرې پرته هیڅوک نه راځي ویریږم که مې سترګې پټې کړم ستا کوربتوب به څوک وکړي
شیګرې نه مو مطلب دلته څه ده دا خو ستاسو خپله لهجه ده
او شیګره هماغه باران دی چې په شرکه ورېږي هغې ته معمولا د خوست خلک شیګره وایي وایي شیګره ورېږي
ځینې کسان د لاجو په حساب مخالفت کوي. البته تاسو توجه ورته کوئ، هم په خبرو کې، هم په لیکنو کې، او هم په شعرونو کې. د دې بیا څه توضیح لیکئ که نه لیکئ؟ دا اوس زم په شګره پوه نه شوم.
موږ که لغت ډېر هم ولرو خو دومره معمول نه دی، بیا هم په پښتو لیکنو کې موږ د لغاتو د کمښت سره مخامخ کیږو چې د نورو ژبو څخه استفاده هم کوو، او زه استفاده بده هم نه ګڼم. ځینې لغات دي چې زموږ په ژبه کې اوس هغه خپل ځای پیدا کړی دی، خو بیا هم په نورو لهجو کې که ځینې او لغات او ښایسته جملې او کلمې که موږ پیدا کوو، زه فکر کوم چې د هغه وکاروو او نور ته یې معرفي کړو. دا کولی شي چې د ژبې په غنیتوب کې ګټه کوي. خو ځکه کوم کتاب چاپ کوم، حتماً هغه څه چې د خوستۍ لهجه پورې تړاو لري، نو انشاءالله دا مسله به په پام کې ونیسم.
کتاب به مو څو مخه سي ستاسو په خیال؟
ډیزاین چې که زه ورته په پام کې ونیسم، شاید چې له 200 مخونو څخه زیات شي. زه غواړم چې که وتوانېږم په دې باندې چې بیا هم غزل ته توجه وکړم، تر څو یو کتاب د غزل ولرم او یو هم د لنډو شعرونو. خو بیا هم که ورته وخت پیدا نه شو، نو بیا ډېره برخه به یې لنډ شعرونه وي او آزاد نظمونه به وي، او کمه برخه به یې غزلونه وي.
کور دې ودان وږمې، په دې له چې کتاب دې ژر چاپ شي، او
زه فکر کوم چې زه باید زیات توجه وکړم، ځکه چې ډېر شاعران سره چې زه مخامخ شوی یم، دوی هغه اول کتاب چاپ کړی دی، بیا ویلي دي چې هغه کتاب باندې زه پښیمانه یم او ما باید ډېر فکر کړی وی، او وروستۍ کتابونه مې چې دي هغې څخه ښه دي. نو زه نه غواړم چې پښیمانه اوسم.
دا خلک چې دي دا چې دغه خبرې کوي، دا د خپلو نورو کتابونو ته کمپاین کوي، خپلې راتلونکې شاعري ته کمپاین کوي.
زه فکر کوم چې څوک چې ښه شی ولیکي، څوک چې د هغې اول کتاب اول ولې د هغې مینهوال کېږي، او که ښه لیکلی وي، نو بیا هم مجبوریږي چې هغې راتلونکي نور کتابونه هم ولولي، تر څو وګوري چې په هغې کې څه لیکل شوي دي.
کور ودان بل شعر لري که
یو لنډه وروستۍ به هم اول ولم. وایي: د باران بوی راځي لکه چې بیا سپرلی شو، د باران څاڅکي راځي لکه څه مالګین مالګین دي، زما مور کړه ژاري.
مور کړه دا خو هم خوستۍ لهجه ده.
موږ هغه مور ته چې په مینه څوک هغه کوي، نو هغې ته مور کړه او یا هم ادې کړه وایي، چې یو د ناز نوم لکه مور جان هم داسې یو څه معنا ورکوي.
ډېره زیاته مننه.
مننه له تاسو څخه.
آزادي راډیوي مجله له آزادۍ راډیو څخه اوري.
اوس د یوه حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي. په دې حکایت کې یوه ملکه د ښځو د ځینو خویونو او دلچسپیو یادونه کوي چې ممکن کله مو نه وي ورپام شوي.
ښکلی فنتا چیرو د ایټالیا د خلکو کیسه. په تیر زمانو کې یو پاچا و چې دوی ښکلې لوڼې لرلې، خو زوی نه و. مشره لورې اسانتینا نومېده او کشره یې فنتا چیرو. پاچا چې تل به ناروغ و، ډېر ژر به په قهرېده. کرۍ ورځ به یې د کوټې ور پورې و، یوازې به ناست و. د درې څوکۍ لرلې، شنه، توره او سره. هر سهار چې به لوڼې سلام ته ورتلې، اول به یې څوکیو ته کتل. په شنی څوکۍ باندې د پاچا ناستې دا ښودله چې چارې سمې روانې دي. په توره څوکۍ ناسته د مرګ د پیښې، او په سرې باندې ناستې د جګړې معنا لرله. یو ورځ چې شهزادګۍ د پلار سلام ته ورغلې او هغه یې په سره څوکۍ باندې ناست ولید، مشره یې ورته وویل: پلاره، خیر خو به وي؟ څه پیښ شوي دي؟ پاچا ځواب ورکړ: ګاونډي ملک د جګړې اعلان کړی دی، خو زه د نور کله غوندې ناروغ یم، او داسې څوک نه وینم چې د لښکرو قمندان یې کړم. نه پوهېږم د لښکرو قمانده مې چا ته وسپارم. مشرې لور ورته وویل: پلاره، زه به ستا د عسکرو قمندانه شم. زه چې ستا د ټول کورو دربار چارې سنبالوم، ستا د لښکرو مشري به ولې ونه کړی شم؟ پاچا وویل: ته کم عقل یې، د لښکرو مشري د ښځو کار نه دی. اسانتینا ټینګار وکړ او وی ویل: خیر دی پلاره، ته خو مې یو ځل امتحان کړه. پلار یې راضي شو، خو دا شرط یې ورباندې کېښود چې د لخکر د مشری په وخت به د خزو کارونه او خوینه بیخی هیروی. پاچا دا هم ورته وویل چې کدی د خزو غاړه وکړه سم دستی به لخکر پریږدی کور ته ورستنیږي. اسانتینا شرط ومانه او پاچا خپل یو اعتباری سړی تونینو ته امر وکړ چې له لور سره یې ملګرتوب وکړي. خو که یې هغه کله هم ولیده چې د ښځو چارې کوي سم دستی به یې کور ته ستنه کړي. شهزادګۍ چې وریښمینې شاهانه جامې یې اغوستې وې په یو اړخیز زین باندې کېناسته، داسې چې دواړه پیښې یې یوه لور ته وغځولې او جګړې ته روانه شوه. د پاچا د اعتباري سړي آس یې څنګ ته ځغلېده. له ښه مزله وروسته د کړکو یوه ځنګل ته ورسېدل. شهزادګۍ وویل، څومره لوی ځنګل دی، که مو کور دلته نږدې وای د څرخي لرګي خو به مو ښه پریمانه و. د پاچا اعتباري سړي تونینو ورباندې چیغه کړه، ودرېږه، ما ته امر شوی دی چې که د هره ښځینه خوی یا خبره وکړه بیرته دې واستوم. تا همدا اوس د ښځو د کار د څرخي خبره وکړه او زه مجبور یم چې کور ته دې ستنه کړم. دوی د آسونو مخونه راوړول او ټول لهکر بیرته راپڅټ شو. د مشرې شهزادګۍ له ستنېدو وروسته کشره شهزادګۍ پلار ته ورغله، ورته ویې ویل، صاحب، ما ته اجازه راکړئ چې په جنګ کې د پوځ قمانده په غاړه واخلم. پلار یې ورباندې چیغه کړه، نه نه، زر ځله نه، ته لا ډېره وړه یې، ستا مشره خور چې پاتې راغله ته به څنګه بریالی شې؟ کشرې لور پلار ته وویل، پلاره، څه پروا کوي، ما هم امتحان کړه، زه قول در کوم چې داسې کار به ونه کړم چې ته رانه ناراضه شې. پاچا راضي شو او فینتاچیرو د جنګیالیو غوندې زغره واغوسته، وسپنیز خولۍ په سر کړ، توره او دوې تومانچې یې راواخیستې او په آس باندې په ترټ روانه شوه. تونینو یې څنګ ته په خپل آس روان و او نور لهکر ورپسې و. دوی چې د کړکو ځنګله ته ورسېدل، تونینو غوږونه څک کړل چې شهزادګۍ ته دلته د ښځو د ژوند خبرې وریادي نه شي. خو له ځنګله پورې وتل، مګر له شهزادګۍ داسې خبره ونه اورېده چې د ښځو له خپل بیل ژوند سره تعلق ولري. لهکر سرحد ته ورسېد. شهزادګۍ وویل، د جګړې تر پیلولو د مخه د عقل غوښتنه دا ده چې له مقابل لوري سره خبرې وشي. د دښمن پاچا یو ښکلی زلمی و. د چې څنګه په فینتا سترګې ولګېدې، په زړه کې ور تېره شوه چې دا به نارینه نه بلکې یوه نجلۍ وي. زلمی پاچا ورته وویل، د دومره لوی لهکر د مشرۍ لپاره ستاسې عمر ډیر کم نه دی. فینتا ورته وویل، زه د سلطنتي کورنۍ یم او زما پلار چې پاچا دی د پوځ ټول اختیار ما ته سپارلی دی. کنجکاو شوي پاچا فینتا ته بلنه ورکړه چې د ده ماڼۍ ته ورشي چې د جګړې تر پیلېدو د مخه د روغې جوړې لار ولټوي. فینتا ورسره ومنله. زلمی پاچا خپلې مور ته ورغی، ورته ویې ویل، مورې، ما د دښمن د قواو قمندان راسره راوستی دی. زه خو یې چې تکو تورو سترګو ته او پوست نري آواز ته ګورم نارینه نه راښکاري. مورې ورته وویل، وسله کور ته یې بوزه، که په رښتیا ښځه وي نو وسلو ته به په شوق ونه ګوري او بلکې بیخي به اهمیت ورنه کړي. زلمی پاچا فینتا وسله کور ته بوتله. فینتا په دیوال جوړند تورې څو ځله واړولې راواړولې. د هغو په وزن یې غور وکړ او په ګرد کې یې ونیولې چې څنګه نیول کېږي. فینتا تومانچې او توپکونه هم په دقت وکتل. په لاس کې ونیول، منځ ور وکوت او ځان یې ورباندې پوه کړ چې څنګه باروت ور لویږي یا مرمۍ پکې ایښودل کېږي. زلمی پاچا مور ته ورغی، ویې ویل، مورې، میلمه خو له وسلو سره داسې بوخت دی لکه نارینه چې وي، خو چې څومره ورته ګورم هغومره مې یقین راځي چې نارینه نه دی. دا تکې تورې سترګې او پوست آواز د ښځو کېدای شي، نه د نارینه وو. مورې ورته وویل، باغ ته یې بوزه، که ښځه وي نو ګلاب یا چونیا ګل به راوشکوي او په ټټر پورې به یې وټومبي، خو که نارینه وي یا سمن ګل به غوره کړي، بوی به یې کړي او بیا به یې د غوږ شاته کیږدي. زلمی پاچا او فینتا د باغ نندارې ته لاړه. شهزادګۍ په داسې حال کې چې له زلمی پاچا سره یې د جګړې په مسله خبرې کولې، یو یا سمن ګل راوشکوه، بوی کر او دغواک شاته کی خود. زلمه باچه دیر پریشان و مرتبار غیی ورتوی ویل. میلما حق زکوی چی او ناری نیه باید وکری. مگر زما بیا هم یقین ده چی ده خزه ده. دیده تکی توریسترگی او پوست آواز ده ناری نو نده ده خزه ده. ده پاچه مور پوش و چی زویه ماین ده نورتوی ویل. که ده ما خمانه پا وقت گیا دوره تطرتوونی ولا او ما تکره پوشه چی خزه ده. او که دوره پا هوا کی ونی ولا او ما تکره پوشه چی ناری نده. دا در لویدل سودا دی بیزایه ده. در دوره دو وقت امتحان هم د نور غندی بیگتی و. فنتا ده نارینه و غندی دوره ما تکره او د سولی پا بارکی خبرو تا ادامه ورکره. خود زلمی پاچه زلو ورنه صبر نشو. مورتا ورغی ورتوی ویل. دا توری سترگی او دا پوست آواز ده نارینه و نده. زما یقین نرازی چه نارینه دیوی. موری ورتو ویل. ده دی لپاره چه یقین دی رشی. روسته امتحان ورنه واخله. ورته وایه چې راځه د باغ په ډنډ کې سره ولمبو که نجلۍ وي خامخا به درته ووایي چې نه. زلمی پاچا فنتا ته د لمبو وویل او فنتا ځواب ورکړ، ولې نه، زما لمبو ډېره خوښېږي خو اوس ناوخته دی، سبا سهار به ولمبو. دغه وخت فنتا له ځان سره راوستي سړي تونینو ته په ګوښه کې وویل چې اوس له ماڼۍ ووزه او سبا سهار له داسې لیک سره راشه چې پاچهی مهر رو باندیوی. پا لیکی با لیکلیوی چه گران زویا فنتا چی رو زد مرگ پا بستر پروتیم او غارم تر مرگ دمخه یو زلطاو بینم. پا سبا سهار فنتا او پاچه د باغ دن تا لارد. پاچه جامی ویستلی او بوته ور توب کرد او لفنتای و غختل چه دلمبو لپارا جامی و بسی. فنتا ورت وویل، لگرات سبر وکره، لدیر لری د آس د پخو دربای آورم، بخی خوالا خوالایم، خدای ده خیر پیخوی. پاچه ورته وویل، رازا بابا جامی و باسا ولم با؟ ده جواب برکر، نپهیگم چو ولی دستیم، لکه یو بد خبر چی آورم، تو خولک لا صبر وکره. زلمی پاچه ورته وویل، تا حسی بیزای اندیخ نیکوی، خیر خیریت ده، رازا جامی و باسا او بوتا و دنگا، لامبو دیر خوند کوی. دغه وخت د آس د پښو دروی نور هم را نږدې شو او تونینو را پیدا شو. تونینو فنتا ته یو لیک ورکړ چې پاچاهي مهر ورباندې لګېدلی و. فنتا لیک پرانیست او چې په لوستلو یې پیل وکړ، تنده یې تریو او څیره یې مړاوی غوندې شوه. وروسته یې زلمی پاچا ته وویل، صاحب، زما اندېښنه بې ځایه نه وه، ډېر بد خبر مې واورید، زما پلار مرګې حاله دی او زه یې غوښتی یم چې سمدستي ورشم. زه باید همدا شیبه حرکت وکړم. ما او تا خو دواړو د سولې لاره سمه وبلله او اختلافات مو تر ډېره حده حل کړل. که بیا هم څه خبره پاتې وي، زما پایتخت ته راشئ، هورې به سره په فرصت باندې نورې خبرې وکړو او پاتې غوټې به هم پرانیسو. د خدای په امان، لامبو به سره یو بل وخت کوو. په ډنډ کې پاتې شوي پاچا لا هم فکر کاوه چې دغه کس نارینه نه دی، ښځه ده، خو مخکې تر دې چې دغه شک په یقین بدل شي، فنتا لاړه. فنتا د زلمی پاچا له ماڼۍ څخه تر وتلو دمخه د میلمنو کوټې ته ورغله چې خپل وسایل راواخلي. دی په هغه تخت باندې چې تېره شپه ورباندې ویده وه یو لیک پریښود. په لیک یې زلمی پاچا ته لیکلي وه، ته راشه او ته به د پاچا دوې لورې وګورې، دا یوه یې زما خور ده. پاچا چې لیک وموند بیا بیا یې ولوست او اخیری مور ته په منډه منډه په خوشحالۍ ورغی. ورته ویې ویل، زما ګمان غلط نه و، دا ښځه وه، نارینه نه و. او بې له دې چې د مور ځواب واوري ګاډۍ ته وخوت، په فنتا پسې روان شو. فنتا چې کور ته ورسېده له پلار سره یې ډېر تود روغبړ وکړ او کیسه یې ورته وکړه چې څنګه یې جنګ په سوله او دښمن یې په دوست بدل کړ. دی له خپله کیسه کوله چې د ګاډۍ د ټایرونو آواز واورېدل شو او شیبه نیمه پس د ګاونډي ملک زلمی پاچا له ګاډۍ راکوز شو. دی چې په فنتا مین شوی و، د دې په لیدو یې سمدستي ورته وویل، له ما سره واده کوي؟ واده جوړ شو. دواړو پاچاهانو سوله سره وکړه او د فنتا د پلار له مړینې وروسته د دواړو ملکونو چارې فنتا او د هغې مېړه ته پاتې شوې. فنتا د دواړو هیوادونو ملکه شوه.
راشه چه هوا وکو،
دا د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د هغه ناول نوم دی چې ښاغلی آرش ننګیال لیکلی او مومند خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. زموږ همکار نورګل شفاق ناول لوستی، له ښاغلي ننګیال سره یې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
راشه چې هوا وکوو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د افغان لیکوال او ژورنالیست آرش ننګیال د تخیلي ناول نوم دی چې په دې روان 1994 کال کې چاپ شوی. د دغه ناول کیسه د یو سمسور کلی په اړه ده چې بې سواد او ناپوه اوسیدونکي اوبه چټلوي، کبان پکې په بمونو وژني، ونې او ځنګلونه وهي، په ډېره بېرحمۍ د ځناورو او د مارغانو ښکار کوي چې یوه ورځ اوبه ځنګل او ژوي له دغه کلي کډه کوي، لرې تریځي او کلی په سپیره دښته اوړي. ډېر کلونه وروسته په دغه کلي کې درې ماشومان لمر، امیل او وړانګه راپیدا کیږي. دوی له کلي لرې د یوه هوښیار سړي ملنګ بابا په مرسته علم ترلاسه کوي او له ډېرو کړاوونو وروسته په دې توانیږي چې له کلي تللې اوبه، ځنګلونه، ژوي او سمسورتیا بیرته راوګرځوي. د دغه راشه چې هوا وکوو ناول لیکونکي آرش ننګیال را سره مېلمه دی. ننګیال صاحب، د موضوع په اړه راته ووایه چې څنګه دغسې یو فکر در سره پیدا شو چې د ماشومانو فکر دې ته راوګرځوئ چې د خپل چاپېریال د پاک ساتلو هڅه وکړي، د نورو ژویو ژوند ته ګواښ پېښ نه کړي او داسې نور مسایل.
مننه شفق صاحب، د ماشوم له ادبیاتو سره مې له ډېر پخوانه مینه او کار مې پکې کړی دی. که د دې ناول سوژې ته راشم، دا سوژه مې له ډېر پخوانه ذهن کې وه خو هېڅ نه را جوړېده. خشونت له کوم ځای نه پیل کېږي؟ له کورنۍ نه پیل کېږي. که چیرې مور پلار د کورنۍ مشران د قار په وخت کې، یعنی هغه د عکس العمل په وخت کې ماشوم باندې وار ونه کی، هغه ته قهر ونه کی، ماشوم هیڅ کله نه پوهیږي چې انسان د قهر په وخت کې وار کوي، کنځلې کوي. موږ په خشونت کې را لوی شوي یو، په تاوتریخوالي کې را لوی شوي یو. موږ ته چا نه دی ویلي چې زویا دا دامرغې مه وله، سیده ته چې دا زما د ګټه لپاره ماته حلاله ده. خو هر څه ځانته اصول او قوانین لري. یو ماشوم چې د هغه ذهن لکه سپینه پاڼه پاکي، ته د هغه په مخ کې چاره اخلي او یو مرغۍ پې حلاله، دا څومره د تاوتریخوالي ډکه مسله ده. یا مثلا د یو ماشوم په مخ کې ته سین ته بمونه اچې، هغه ماشوم له دې شیانو سره مینه لري، هغه ورسره علاقه لري، له مهي سره، له کب سره، له مرغۍ سره، له نورو ځناورو سره. خو دا موږ یو چې خشونت مو ماشومانو ته ښودلی، نو ټوله کې دغه احساس ما سره چې خشونت باید له کورنۍ نه او له ماشومتوب نه ختم سي.
ننګیال صاحب، په دې ناول کې چې د ملنګ بابا یو کریکټر دی چې هغه بیا زیاتره د رحمان بابا شعرونه وایي، او هغه شعرونه هم دغه سیدي چې یو پیغام پکې وي خامخا. بل د دې ناول د لیکلو تخیلي برخه ده چې عموما د ماشوم ذهن، دغه کارتونونه چې مونږ ګورو کنه، د ماشوم ذهن هماغسې خبرې غواړي درنه، هماغه کیسې درنه غواړي چې د تاسې په ناول کې اوبه وجود لري، یعنی د انسان غوندې څیره جوړېږي، یخ همدغسې، ونې، ځنګلونه. دا مو هم تاسې په لوی لاس دغه کار کړی دی. ولې یعنی دغسې منطق مو کارولی دی؟ د ماشوم هغه ذوق ته په کتو مو دغه کار کړی که څنګه؟
لکه اوس داسې یو د سلو صفو کتاب په ماشوم باندې لوستل دا ډېر سخت کار دی، چون ماشوم متحرکه دی، هغه فکری تمرکز نشي راټولولی چې مثلا 2 ساعته، 3 ساعته، 4 ساعته یو کتاب ولولي. دا به په چلور باندې لولي، په هنر به یې لولي. دا یو مسله ده. او بله مسله دا ده چې ماشومان، یا د ماشومانو په ادبیاتو کې اکثره ماشومان له دغسې تخیلي یا غیر عادي شیانو سره مینه لري. دلته له حقیقي څیرونه دی ستړي شوي دي. پلار په وار کړی دی چې مکتب ته نه ځي، مور وهلی دی چې تا درس نه دی ویلی، ورور ستړی راغلی دی، د سارا زړه پېته شي،
یو ډول انسان ګیله غوندې شوی، بیزاره شوی غوندې دی،
دلته محکوم شوی دی. نو د دې ملګری چې دی په دې ټولنه کې، هغه غیر عادي شینو سره مینه لري. که یو ګیلاس خبره کوي، ډیر په مینه هغه ته غوږ نیسي، که ونه ور سره خبره کوي، نو خبره ده چې هغه د دردیدلی زړه وینا بیا بل ډول تاثیر لري کنه. لکه په دې ناول کې لکه اوبه چې ورته ګیله کوي، یا ونه ورته ګیله کوي چې تازه ماته تاند سنگ ماته کړلې ما تاسو ته خیر رسو ساسو عوام پاکوله او به چې تاسو له خدمت لپاره مخه تاسو به مونږ اچول کنه نو دا تخیلی شین سره ما شومن ډیره مینه والا خلر یو په ډیر ډیر خ پیغام ته نه راخستلې شي په خبرو خ په غو ګرته نیس
بالکل ښه ننګیال سی بوس په دې تر شو چې ځینې کسان به دغه کیسې داسې نقدوی وایي ونه څنګه خبرې وکي یخ څنګه د انسان غوندې یو وجود ولري یا ونه څنګه سترګې او خوله ولري چې هغه خبرې وکړي که نه ځینې دغسې نیوکې کوي څومره دغه نیوکې د دوی په ځای بولي
دی خو کېدای شي مسلکي خلک نه وي دا د ساینس منطق نه دی چې دلته دوه جمع دوه څلور دا د ادبیاتو منطق دی او بیا د ادبیاتو په منطق کې دا ماشومانه منطق دی نو د ماشوم په منطق کې یا د ادبیاتو په منطق کې که موږ ورته لاره جوړه کړو ډیر مناسب راځي یو بل مسله ده کې دی چې دوی انتقاد په ځینو ځایونو کې سم وي که ووایي چې زه په لاره روانو منا څاپه یو ونه راغله او ده په خبرو پیل وکړه که نه سړي ته داسې یو سوال پیدا کیږي
ځکه چې زمینه سازي نه وي
زمینه سازي ورته نه ده شوې که چیرې دې شیانو ته زمینه سازي وشي منطقه په اسانه باندې مني د نړۍ مشهوره فلمي کمپنۍ داسې فلمونه جوړوي چې هغه غیر عادي فلمونه وي یعنی دغه عادي کرکټرونه ونه لري ځکه چې خلک همیشه نوی شی غواړي خیال غواړي هغه له دې حقیقي نړۍ نه په اصطلاح یو ډول ستړی شوی دی یا ټوله ورځ ویني دا ډېر ښه خوندور راځي په دې شرط چې هغه زمینه سازي ورته وشي هغه منطق ورته برابر شي بیا هر څوک مني
بلکل یوه بله خبره دا هم ده فرضاً موږ په فولکلور کې ځینې داسې کیسې لرو هغلته وزه غږیږي هغلته موږک غږیږي فرضاً یا ښاپیری انسانانو سره هلته پکې ملګرتی کوي خبرې کوي حتی دیوانو سره ځي کوی کاف نه اخوا که نه نو دغه خبرې خو هلته هم شته ښه ننګیال صاحب یوه بله مسئله دا ده چې په افغانستان کې یوه موده ډیره دا خبره کیدله چې ماشوم ادبیاتو ته کار نه کیږي بیا ځینې بنسټونه و چې ځینې کارونه یې وکړل ځینې کتابونه یې چاپ کړل خو ځینې نقدونه شوي دي یا دغسې خبرې هم شوي دي چې ماشومانو ته کله داسې کیسې لیکل کیږي چې اول هغه د دوی فکر سره نه دي جوړې یا د ماشومې پاره نه دي د لویانو لپاره لیکل شوي دي تاسې دغه اوسنی وضعیت کې ماشومانو ادبیاتو ته کار څومره یعنی راضي یې ورنه
کله چې ما د ماشومانو په ادبیاتو کې کار شروع کړ نو ما چې به خپرونه جوړوله ګرځېدم به چې زه داسې او څوک پیدا کړم چې دی لږ تر لږه د ماشومانو په هکله علمي معلومات ولري او دا ډول د ماشومانو د ادبیاتو په هکله معلومات ولري نو له نن شپږو کاله مخکې داسې کسان کیدای سي ډېر کم وه زه خپل ورسره ډېر په تنګ وم ځکه چې د مرکې دپاره د تحقیق دپاره به څوک نه پیدا کېدل څلور پنځه د ګوتو په شمېر کسان وه چې موږ درلودل یعنی موږ د ماشومانو په ادبیاتو کې لرغونې تجربه نه لرو که له فولکلور نه دې خواته شو موږ پکې کار نه دی کړی دا چې کار شوی دی اما هغه اصلي ټارګېټ معلوم نه دی دا څو لاملونه لري یو لامل دا دی چې موږ اکثره ژباړلي دي منګه د نورو هیوادونو کیسې راژباړلې دي د هغوی ژوند د افغانانو ژوند د دې ځي د ماشومانو د فکر ځواک د جذب ځواک د دوی د تعلیم کچه یعنی ټول ژوند ډېر سره تفاوت دی که څوک د افغان ماشوم لپاره غواړي چې کار وکړي نو دا باید ټول دا ماشوم په نظر کې ونیسي هغه چې اکثره ډېر مناسب کتابونه نه دي چاپ شوي یو لامل هم دا دی چې موږ ډېر ژباړې کړې دي د هغه ځې فکر دی د هغه ځې دید دی د هغه ځې ژوند دی دا هغه مسایل دي چې له دې سره فرق لري او بل مغه خبره ده چې لکه ما غوندې یا نورو داسې مسلکي یو علمي کار نه دی کړی چې دوی ماشوم په ټوله معنا باندې وپیژني د هغه غوښتنې په پام کې ونیسي ضرورت په پام کې ونیسي زم ځینو غونډو کې له ځینو کسانو سره به بس کې وم چې هغوی به ویل چې تاسو مثلا اول یوه لیکنه وکوئ که د هر ماشوم عمر ومنله بیا مغه به یي ما به ویل نه چې ته خپل ټارګېټ مشخص نه کې
څنګه لیکه
پنځه کلن ماشوم دی مکتب کې نه دی اته کلن ماشوم دی څلورم صنف کې دریم صنف کې دی پنځلس کلن مثلا ماشوم دی هغه ساینس او حساب لولي ته څنګه دی یو کټګوري کې حساب نو که چیرې دې برخه کې علمي کار وشي اول د لیکوالان مثلا چې ماشوم په ټوله معنا به تو پیژندل شي،
یعنی د لوی لستر ګورته ونه ګوري ورته ماشوم شي، بیا
ماشوم شي ورته لکه ما دا ناول ولیک بیا مې ماشومان ته ورکه، ما ورته ویل دا تاسو سلور پنځه کسانه خطر کینی، دا په نوبت للی او یاداش بنی سي چې تاسو په کوم ځی پیږي په کوم نه پیږي، ځکه چې دا هم لیکلې سوچ ماشوم نه پیژني هغه ته کار نشي کولای.
وای ماشومان ډیر ښه تمثیلون کی دي، وړو کې ماشوم به هتل منز وینوي د خمور پلار ګوري چې پلمونز ولاړ دي دوی به هم شاته پسی ودرېږي کنه.
بل مهمه مسله دا چې په دغه کتابونو کې چې کوم چاپ شوی دي دغه په کیسو کې د حیواني کرکټرونو او سپید او پښو د خوګ د شین ډیری کنه، نو دلته چې زینو لیکوالانو د ماشوم لپاره کیسې لیکلې دي کسړی وای چې بیخي افراط پکې شوی دی په دې کرکټرونو کې. په غرب کې په اروپا کې خیال ته وسم سپای او پښو د کورنۍ د غړي حیثیت لري، اما افغانستان کې دا سند دی. افغانستان کې دلته په منبر او په ملارا ته وای چې دا په کور کې دلته ملایکه ناراضي خشینه ده، د غل خلینه د تبله نظر ډیر وایرسونه راځي د انسان ژوند ته تازین ساري ناروغي او دا ډول خبرې کیږي. بل دا ته چې واقعا پرته لکول نه چالتا د ضرورت لوجه نسپه ساتي په خارونه کې مونږ تاسو د شینه نه ساتو.
یکه غصبي کریکټر زراولم اغه سي چې په افغاني ټولنه کې کار ورنه خستل کیږي اغه سي
به بله بله دغه سي چې د خپل ټولنه تصویر شته په کې ژوند کې.
ننګیال صاحب په دې کتاب کې چې ماته یو پټ پیغام ښکاره شو، دلته فکر نه کوي دغه پیغام ماشومان ته ورکل شوی دی چې دغه حیوانات کې څومره جنگونه چې تیر شوی دي ارسي مونږ نه خستي دي، خو هم دا تاسو په دې ناول کې چې د کلی د سمسورتیا په اړه څومره هڅه شوی او اخر کې پکې بریالي شوی يم دي، تاسو هم که درسونه وایي ځکه دې کې لوی پیغام هم دا و چې د درس په مرسته تاسو دغه څه کولای شئ، نو فکر نه کوي چې دغه سی یو پیغام هم پکې دی ماشومان ته؟
ولې نه، لکه دلته اکثره چې ماشومان له ستونزو سره مخ کیږي یا که په بل معنی وایو چې د کلی خلک ډیر وخت ولې په دې ستونزه کې گرفتار ځکه چې دوی د ګټې او د راټولولو په کیسه کې وو، دوی د علم او د پوهې په کیسه کې نه وو، دوی فکر کاوه چې شته هر څه دي، ځکه خو چې کله دوی له ستونزو سره مخ شول دوی نه پوهېدل چې خپل ستونزه په څه ډول حل کړي، نه د کتاب په ژبه نه پوهېدل، د علم په ژبه باندې نه پوهېدل، مغه تکراري او بل سره به مثلا بحث کاوه چې څه وکړو. نو دا غوې ذهن که خو نوې لار نه و، ما شومان ولې بریالي کیږي ځکه چې ملنګ بابا عالم سړی دی، هغه شاعر دی، کلمز دی، کتابخانه لري او د کتابونو علم نه دا هر څه ستونزې راباسي. نو واقعا دا پیغام په کشته دی زموږ لپاره تر ټولو مهم شی د علم دی.
ننګیال صاحب د راشه چې هوا وکړو کتاب باندې حبیب وقار صاحب سریزه لیکلې ده، په سر کې بیا تاسو مشرانو ته ځوانانو یا تنکیو ځوانانو ته نکلچی ته ځینې لارښوونې کړې دي، څه ضرورت مو هیڅ کې چې دام پکې ځای کوي؟
اصل کې د څه دې چې دا کتاب د خپل ماشوم لپاره د پکار د څه دې چې خپل ماشوم د ځان لپاره ولولي. د ناول یا د کیسې لوستل یو طریقه لري، کمو پام کړی یو ته په کلو کې یا په دازمنګ خارونو کې هم د سې د زینې کسان د ټوک ډیر ښه استعداد لري، خلک ډیر خندول شي کماغه ټوک زو ته وایو کې دې سې هیڅ کوم نه خندې
وای ټوک کماغه د خوخله دی مولا نصرالدین وای کنه.
بله بله، نو دا سې د کتاب یا د ناول په لستلو کې خصوصا د کیسو په لستلو کې کچيري کیسه څومره خو لیکل شي څومره په زړه پوري، اگر لستونکو یا د نکلچی چې څو کیسه لولي دې چې په خوندونه لولي اصلا غیزه نه لري په ناستو کسان یا په اوریدونکو باندې، نو دلته اغوخت دي چې اغه لارخونه چې د دې کتاب یا د کیسې په خلاصتلو کې له دوی سره مرسته وکي، دوی ته په ساده الفاظو باندې او په شماروار دوی ته وایم چې دا 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 مسل په پام کې ونیسي چې تاسو کیسه لولئ نو تاسو ته ډیر خوند درکې. دا واقعا یو مهارت هم دی، کدا کتاب خلاص کی نو د کې دې یو ډیر خنه کلچی بیا.
تاسو ویل ورسته پښتنه به مې ممداوی چې ماشومان به مو کېنول لغوی ته به مو دا کتاب لاس کې ورکه چې د دوی نظر و پښته د دوی دغه فیدبیک یا د دوی عکس العمل چې وغه څنګه و څه ویل.
یو مسله پکې دا و چې دوی ل ډیرو تصویرونو سره جوړه نه ولکه، کما د زنګل ډیر تصویر ورکړی وي یا مې ځینو ځینو کې چې ډیر تصویر ورکړی و دوی ته د دوی زړه تنګېد. دوی غوښته چې زر زر د کیسې په محتوا باندې پوه شي. دوی محتوا ډیر جذب کړی وه. نو دا مسله وه پکې لکه دوی تمه دا وه چې ده کې دغه یو کرکټر لږ تر لږه له کومیډین یي که نه چې همداسې د امیر هم پکې راوستی دی کومیډین کړی هم دی. نو دا
ځینبله
ښه وو په مقابل کې خو دوی ساده الفاظ غواړي چې ماشوم یې لولي بیا دفتن پوه شي چې دا زه څه لولم.
یو بل سوال ورته خلق نشي
که نه.
نو ډېره مننه ننګیال صاحب خوشحال اوسه.
تاسو نه ډېره مننه.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.